مشال رادیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. تخنیکی همکار ساخان امیری هم را سره ملګری دی. په پراک کې د سهار 2 بجې شوې دي چې د پېښور د سهار د 10 بجو سره سمون خوري. زموږ ملګرتیا به تر 11 بجو پورې وي. په دې خبرونه کې را سره رپورټونه دي د پښتونخوا په اړه دي، د پاکستان په اړه، د افغانستان په اړه، د ترکیې په اړه. دا رپورټونه به له خبرونو وروسته اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د شمالي وزیرستان په شوال کې د حکومتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان د داعش د ځپلو هوډ ښکاره کړی او د ترکیې انتخاباتو کمیشن د اردغان د بریالیتوب اعلان کړی. پورا خبرونه د پاکستان امنیتي چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پروند وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمن د ډزو په تبادله کې یو سرتیر وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. استخباراتي سرچینو مشال ته ویلي د برید پایل وسلوالو کړو، خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لورو ته هم تلفات اړولی دي. خو د تحریک طالبان ویان محمد خراساني پرون رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د څلورو سرتیرو د وژلو کوي. دوی خپلې غاړې ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو څه ذکر نه دی کړی. 2 ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په سپینه میله سیمه کې هم د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي. حکومتي سرتیري وایي په ځوابي برید کې 6 وسلوال وژلي وو. وسلوالو طالبانو د جنوبي وزیرستان د برید په اړه څه نه دي ویلي. په سواد کې د سیلګرۍ صنعت سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له 100 میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ او هوټلونو کې کارکوونکو ته د روزنې ورکولو ادارې پایتوم یو کارکوونکی نصر الله مشال لړیو ته ویل حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي او کورنۍ هم کړیږي. د دغو خلکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ادارې سکرټر بابر خان مشال لړیو ته ویل د پایتون په نوم د سیلګرۍ د ودې اداره د آسټریا د حکومت په مرسته په 2001 کال کې جوړه شوې. هغه مهال واک د مرکز سره و، خو په 2011 کې د دې واک صوبایي حکومت ته وسپارل شو. مظاهره کوونکي وایي که ستونزه هواره نه شوه په پېښور کې د وزیر الله هاوس مخې ته به مظاهره وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال نیکولسن پرون جلال آباد کې د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره په یوه ګډه خبري غونډه کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به وکړي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته زمینه برابره کړي. دواړو مشرانو تر دې وړاندې خصوصي مجلس هم وکړ چې پکې پر امنیتی چارو خبرې وشوې. په دغه خبرې ناسته کې د ننګرهار والی حیات الله حیات داسې وویل
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایدولو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویل طالبانو له پکار دي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د وړاندیز نه ګټه واخلي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې جنگیدونکي نورې ډلې له اوربن نه مستثنا دي، د هغوی پټنځایونه به په نښه کیږي او له منځه به وړل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د سولې ولسی حرکت ته خراغلاست ویلی او چمتووالی ښودلی چې د سولې او اوربان په مسایلو خبرې وکړي. یوناما پرون وروسته لاغې دا بیان پر ټویټر خپور کړ چې د سولې ولسی حرکت غړو د یوناما د دفتر مخې ته د 3 ورځو په موخه ناسته پیل کړه. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر مشال لړیو ته ویل
موږ د هغو ټولو سفارتونو مخ ته ورځو چې مستقیم لګیا دي په افغانستان کې خپلې سیالۍ سره کوي او هغه هیوادونه چې غیر مستقیم لګیا دي او خپلې سیالۍ سره کوي.
د سولې ولسی حرکت د عامو خلکو یوه ډله ده چې له هلمند تر کابل په خپلو خپو ورغلی او د سولې اوربند ټینګښت غوښتنه کوي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په همو ولسمشریزو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټونکی اعلان کړی دی. له دې سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ترکیې د انتخاباتو د عالي کمیشن مشر سادی ګوین نن سهار په انقره کې خبریالانو ته ویل اردوغان خپل نږدې سیال ته د کره رایو په مطلق اکثریت سره ماتې ورکړه. نوموړي د رایو کومه واضحه شمیره ونه ښودله. اټکل کېږي چې هم نن به د انتخاباتو کمیشن حتمی وروستۍ بشپړې پایلې اعلان کړي. تر دې وړاندې سرکاري تلویزیون ویلو چې په 99% شمیرل شو رایو کې اردوغان 25.5% او د هغه مخکښ رقیب نومان محرم انسی 1.1% رایې وړې دي. سرکاري رسنۍ همداراز وایي په یو وخت ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د اردوغان ایک کی پی ګوند 2.5% او د دوی ائتلافي ګوند ام ایچ پی 11% رای خپلې کړې دي. د محرم ان سی اپوزیشن ګوند سی ایچ پی 3% رای وړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کورنۍ او سوداګرو ته ویلي چې کله 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. نوموړي پرون په تهران کې د ایران د سوداګرو خونې ته د وینا پر مهال وویل د دې تړون د لوړو ژورو په اړه بحث کېدی شي خو دا باید ښکاروي چې د دې تړون ناکامي به خطرناکې پایلې ولري. جواد ظریف چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د شوې جوهري معاهدې په لیکلو کې مرسته کړې وه، دا یې هم وویل چې د ایران سیاسي نظام به دا انتخاب ونه لري. جواد ظریف دا خبره روښانه نه کړه چې دا قانونونه بس ډول وي، خو دومره ویل چې تړون ماتېدل به ایران په سیاسي توګه د ځان ځانې ښکار کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې خپل ملک د هغه تړونه بهر کړ چې له مخې ایران خپلې جوهري هڅې محدودې کړې وې او په بدل کې پر دوی بندیزونه نرم شوي وو. خو برتانیا، فرانسا، چین، جرمني او روسیا وایي چې لا هم د دغه تړون سره پاتې کېدل غواړي. خبرونه پای دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویش. په دې خبرونه کې اورئ چې امنیتي چارواکي وایي په شوال کې د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ اخوډب رامنځته شوی. په سوات کې د سیلګرۍ د ودې سره تړلو کسانو مظاهره کړې ده.
زمون سره د دې ظلم جاتې شو کړي چې هر خدو پنځمه اشتپاش زمونږ ته هاګانی بندي او نه مونږ
له کله نه چې پخوانی فاټه د خیبر پختونخوا سره تړل شوی د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
دې کال چې کوم اختر او زرونه خلک چې کوم دي د سیل لپاره رزمک سره د نیزه بل خصوص د رزمک ذکر کول چې یو یخ حکاله سیاحت ارزا مقام دی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان او همدارنګا د ننګرهار والی هم دا ویلي چې د داعش فعالیتونه به شنډول کیږي.
داعش په ځخلو کې طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف ټاکلو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په دې سربیره 219 پروګرامونه روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار هم د دې خبرونې په دوه منی مای کې اوریدل شي. د پاکستان امنیتي چارواکو او آزادو سرچینو پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. استخباراتي سرچینې مانی چې د شوال په زویا سیمه کې په دینه خطه کې د دوی یو سرتیر وژل شوی او بل ژوبل دی، خو وسلوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې د ورړولو ادعا کوي. طالبان بیا دا برید مانی خدا نه چې ګوندې دوی ته هم مرګ ژوبل اوریدلې ده. د شمالي او جنوبي وزیرستان د امنیتي وضعیت پاړه عمر وزیر راپور کوي.
د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوا کوي. استخباراتي ادارو چارواکي تصدیق کړي چې شمالي وزیرستان تحصیل شوال زوی سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي سرتیرو باندې برید کړی چې د دوی په وینا یو سرتیر یې وژلې او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه سرتیر یې په فوزي هلیکاپټر کې پېښور ته انتقال کړل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمهواري منلې. نوموړي رسنیو ته ویلي چې زوی سیمه کې 13 ورځ وسلوالو د غلطه روان سلور فوزیانو باندې برید وکړ چې سلور وړی په موکا ووژل، خو استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي چې دغه برید کې 2 سرتیري په نښه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې امنیتی سرتیرو د غلطه ځوابي کاروایی کړې او په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژلې دي. دوه ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان سپینامیلا سیمه کې هم د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا دوه سرتیري وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د دوی په وینا دغه برید په ځوابي کاروایی کې دوی شپږ وسلوال طالبان وژلي ول. شمالي او جنوبي وزیرستان شاوال او سرماغرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې یو ځل بیا زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان امیر فضل الله په ډرون برید کې وژل کېدو پس مفتی نورولی میسود د تحریک نوی امیر دوی وټاکلو چې تصدیق یې د تحریک مرکزی ویان محمد خراسانی کړی. مفتی نورولی میسود د تحریک طالبان پاکستان سلورم امیر دی چې وټاکل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر رپورټ مو اورېده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی. د پایتوم په نوم یو اداره چې په سوات کې د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ لپاره کار کوي، د دې ادارې ځینو کارکوونکو پرون په سوات کې مظاهره وکړه. دوی د خیبر پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي هغه دې ورته ورکړل شي او د دوی نوکری دې پخې کړل شي. بل پلوه د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ ادارې چارواکي وایي دوی به د احتجاج کوونکو د ستونزو د هوارۍ کوشش وکړي. نور حال له سواته نیاز احمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
سوات کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ او هوټلو کې کارکوونکو ته روزنه ورکوونکو ادارې پایتام په لسونو کاروندانو د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کې شریک د یادې ادارې یو پخوانی کارکوونکی حقنواز وایي چې دغه اداره کال 2001 کې د مرکزی حکومت او استیا دولت په مرسته جوړه شوې وه او بیا کال 2011 کې د اتلسم ترمیم تر سوري لاندې خیبر پښتونخوا ته حواله شوه. نو دوی ستونزې شروع شوې.
سرکاری ملازمین تسلیمائی منگ تک صفا خبر نہ کئی منگ پٹانڈیانی کے پگلیات کے پا شندور میلا کلام فیسٹیول پی ڈی ڈی سی میادم پی ڈی ڈی سی کلام دا ٹول مطلب منگا چلو اب قدر دنن تاریخ پورا منگا خود ڈیوٹیاں نے کہو.
یو بل کار کون کے قاری نصر اللہ زیاتوی چې د تیر سو میاشتو راستي د تنخواګانو نه ملاویدو لوجه سدیش کار کون کو خاندانونه سخت متاثر دي.
زیرا روزه زمونږ هم ګډه وړه شو زمونږ بچیم د سکول فیسونو د وجه نه سکولونه نوسته کیږي او دغه شان دغه جامې کپڑے وغیرہ پیزارونه هم نه دی اغستی وره نور هم ډیر مشکلات دي. موږ په مختلفو دغه باندې موږ درخواستونه موږ کړو بالا حکامو ته لیکن هغه بیس نوټس وانه غسو موږ انصاف غواړو چې موږ سره انصاف وکړی شي ازم جن تنخواګانې موږ ته فوري طور باندې ریلیز کړی شي او انده دې موږ ته دا سزا نه راکول کیږي.
د یادې ادارې کاروندانو ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې اضافي سکرتر بابر خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
په دې خبره دغه حل دی چې موږ یادې سلوګو د فایننس سره ټیک اپ کو او یادې دې بل کال ته انتظار وکړو 1 جولای ته نه مته انتظار وکړو اوس خپل ما په فایل باندې ولې کړې زیاره موږ به فایننس سره ټیک اپ کو او ته به یو ریکوست وکړو زیاره د دې دا مقصد خبره ده تاسو موږ ته فند ریلیز کړئ.
د سیلګرۍ محکمې یاد غړی بابر زیاتوي چې دغه ټول کاروندان په اته کال کې ځکه مستقل شوي نه دي چې دوی په اړه صوبایي حکومت پالیسي نه ده جوړه کړې او د تکنیکی غلطیانو له وجې تنخواګانې بندیږي. بلخوا احتجاج کوونکو دړکه ورکړې کچرې د دوی مسله حل نه کړه شوه نو دوی به په پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته سخت احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پخوانی فاټا یو شمیر غرنۍ او میدانی سیمې هم د قدرتي حسن نه مالامال دي، خو په خوا ورته تلل د کویکاف غرته د خطلو په مثالو ځکه چې په لاره کې خنډونه وو او د پوز له اجازه وروسته به خلک هلته ورتلل. خو اوس چې دا سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شوي دي، په تیر کم کې اختر کې زیات شمیر خلکو د پاړه چنار، رزمک، شوال، تیرا او یو شمیر نورو سیمو څخه لیدنه وکړه. د مجید بابر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا سره د زمشوو پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د نظم اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سیلګرۍ د ودې لپاره کار کوي. د یادې ادارې ویان سلام وزیر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال د وړوکي اختر په موقع د وو واړو قبایلي ضلعو سیلانۍ سیمو ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول.
پخوانی فټا او چې کوم زموږ ټرایبل ډیسټریکټ ورته وایي دا ټول د سیلګرۍ لپاره اهم دي. کتا سو پر چنار وګوره، کتا سو رزمک شغل وګوره، کتا سو وادي تیرا وګوره، کتا دارنګ تاسو د بجاوړ ګونو وګوري دې کال چې کم اختر او بلکې د سو کالونو د زر بیا زب نه پاس په زرونه خلک چې کم دی دا سیل لپاره رزمک تر درمی زب خصوص د رزمک ذکر کاولې چې یو یخ حکاده سیاحت افزا مقام دی التا الیگزینڈرا کلام دا امدارنګ شوال دی ماکین لدا چې سونه دی او دې سال چې زه په خپل باندې دغه علاقې او زلاړو نو په میلونو باندې ټریپ اپ چې کومو باندې یقینا د تاسو او رجن کیو چې سو کم لاړی دا د دې خبرې تصدیق کوي چلته په یو سو میلا کافی حد پر چې کوم غرور مکمل بند وې دومره رش ودا خلک
د خیبر ضلع د تیرا سره تعلق لرونکو نور حلیم وای چې سخ کال لاختر په موقع تیرا ته هم په زرګونو خلک سیل لورغلی ول
کمبر کې تنګو خو جلی وته وی اغا سره سارون سار وته وی سارون سار یو دیل سیل لذي بل د نسر بر کمبر بوتان وته وی بوتان شریف کنه نو بوتان شریف لا خلک رضی او اغا بالکل داسې نویت کې لکه خاص کر د اسلام اباد اغا شکرپن یو کوسی مدیر او چاته او ګورونه او مازه لکه مطلب شینکای ډیر دې تقریبا دومره خلک ورزی به ساده کې دې خېنه ولګي او اغه نه لوا په ادم خیر کوم طرف لا څو زین دي اغه لم پی او زخه خیر کوم لا د درې د ټیکنیک زین دي اغه لم خلک زین تقریبا دې زلا دومره خلک کډو چې ما په خپل ځان محسوسه کړه نه چې زه خو په تیرا کې نه تر په بل کې اوسېږم دومره مخفل یو خوشالي محسوسه کړی یو
د سلام وزیر نه مې و پختل چې مخکې با قبایلی سیمو د ورتګ لپاره د یوې ځانګړي اجازه نامې ضرورت وو اوس د کلناچ یادې سیمې د آئینی ترمیم لمخه خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې نو له څنګه کولای شي چې د یادو سیمو سیل لور شي نو نو موړی وای
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لګ مسایل وي خو څنګه اغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس پر شناختی کارت باندې خلک تلې راتلې شي نو په دې وجه باندې ډیر خلک راغلي وي او د ډیر لر لر ځایونو نه راغلي وي
د سلام وزیر په خبره د وو واړو قبایلی ضلعو د سیلګرۍ چارې باندې ریزر د سوبې د سیلګرۍ ادارې ته حواله شي د په خبره د دې لپاره وار لمخه کار پیل شوه
بیا هم د پښتونخوا د خایستنو ذکر کو کومراډ دره د بردیر هغه خایسته سیمه ده چې په کتورځي دا سیمه په ځانګړي ډول د ګرمۍ په موسم کې د خلکو د توجه مرکز ګرځي ځکه چې یخ ده هر کال د ګرمۍ په موسم کې د غلطه د جشن کومراډ په نوم میله هم جوړیږي سخت کال هم جوړه شوی چې پرون پای ته ورسیده په دغه میله کې بیلا بیل لوبې او سرگرمۍ کیږي ځینې ګډونوال په دې مانی جن دي چې لس وخت نه میله وي خو پکې موسیقي نه وي صفی الله ستانکزی د کومراټ میلې په اړه رپورټ لري
د بردیر په سیلانی سیمه کومراټ کې درې ورځې میله تیر ماښام پای ته ورسیده د یاد ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله مشال راډیو ته وویل چې د جشن کومراټ په نامه د دې میلې مقصد سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته وده او په ځوان کول کې صحتمند سرګرمیانو رواج عام کول و تیر ماښام مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیول بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو ضلعي حکومت زیر اهتمام په دې کې کرکټ وي په دې کې والیبال زمونږ ثقافتي لوبې د علاقې چې کوم پخوانۍ دي موږ ته پښتو کې سخی وایو کبډي وایو او دا مشاعره وه دا مختلف لوبې په دې کې هم شامل وي په دې کې لوکل خلکو او بهر نه راغلي مېلمنو بھرپور حصه واخیسته
خو یو ځایي اوسیدونکي بلال احمد مشال رادیو سره په خبرو کې د دې میلې په کولو خوښي څرګنده کړه خو زیاته کړه چې مخکې به ټنګ ټکور او د کوهستان روایتي ګډاګانې او سندرې د دې میلې لازمي برخه وه خو اوس موسیقي د جشن کومراټ برخه نه وي
د موسیقي پروګرام په کې زیات نه وي پابندي خو نیشتری او دی خو سرکار دې شنو او بدرې کال دې کې کې بند شه دې مخ کې وو چې چې شن کې دو او دا غو خپل کلچر کم د هچې کوم پروګرامونو یا غلدان او دا غو ساغ وکړل دي
د جماعت اسلامي سره تعلق لرون کې زلې ناظم صاحب زاده فصیح الله نه مو پختل چې موسیقي او د سیمې روایتي ثقافتي هلې زلې ولی اوس د جشن کومراټ برخه نه دي نو هغه وای
د ترکی موسیقي چې کوم دنه دا د کلچر دې نو دا د ثقافت دې دا کې دې شي سواد کې بوي دا په مردان کې دی دا په نور علاقو کې دی په ډیر کې دا کلچر او دا ثقافت زموږ نشته دی زموږ دلته چې کوم لوبي دي هغه ټول لوبي په دې کې شامل وي
فصیح ویل اوس په سیمه کې امن دی او د ټول پاکستان ولس کولای شي چې د کومراټ سره د بردیر نور یو شمیر سیمو ته هم د سیل لپاره سره د کورونې ورشي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلور و بجو
پا پرون د ننګرهار والی حیات الله حیات او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په جلال آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبانو سره د سولې د پروسې حمایت کوي، خو د داعش د ځپلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دواړو مشرانو دا هم ویل چې د راتلونکو پارلماني ټول ټاکنو په آرامه فضا کې د ترسره کېدو لپاره به افغان او نړیوال ځواکونه خپلې هڅې جاري ساتي. له جلال آباده د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راپور ورکوي.
د ننګرهار والی آیات الله آیات او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس پلاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکلسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ. دغه خبري ناسته د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار والی آیات الله آیات وویل جنرال نیکلسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي، د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته به زمینه برابروي.
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکلسن وویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړی په کار ده چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
President Ghani's offer at the end of February has been endorsed by universally by everyone in the international community.
دی وایي ورسته لاغي چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ، نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ. دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کېږي. علاوه پر دې چې 9 هیوادونه په افغانستان کې نظامی مرستې کوي، 50 نور هیوادونه په افغانستان کې بیلابیلې مرستې کوي. د افغانستان د سولې راوستو په اړه یو نړیواله اجماع شته. په جولای میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو یو غونډه جوړېدونکې ده. په اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه هم سره راټولېږي او د افغان سولې موضوع باندې بحث کوي. د نړۍ د بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغان سولې په تړاو غونډه کړې. د کابی امام د افغانستان جګړه ناروا بللی. تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې په راوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه
کېږدي.
جنرال نیکلسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، یو طرفه اوربند اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنګېدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځی نه به په نښه کېږي او له منځه به وړل کېږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
دی هغه نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس ورځو خو استاد خوست سلګونه دکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د هغو دکانونو نوي دعوه طلبي نه کوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی وایي د حکومت لخوا د کرایو د لوړولو مخالفت نه کوي، خو د نوي دعوه طلبۍ اعلان د ځینو کسانو ترمنځ ناسالمه سیالي رامنځته کوي چې زیان یې بیا غریبو خلکو ته رسیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي نوی دعوه طلبی د دې لپاره اعلانوي چې د حکومت عواید لوړ او خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر شي. نجیب الله لوخیل خوست رپورټ لري.
د شنبه په ورځ د خوست هر هغو دکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد لمخې په خار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دکانونه جوړ کړي، د وی اعتراضیه غونډه په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دکانونه د نوي دولت ربی ته نه وړاندې کوي. د خوست د وی خاري اتحادیه مشر حاجی جمال تنای وایي
ګننن پکت غونډه وکړه، بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وبسي ککلای د دولت ربی په وکړه د یو دکون به اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بل زر ته د دولت ربی کل وړي لازر ته چبد او طلب کل وړ شد د عام ولس په کسا کې خبر چول دي
د خوس خار په سوای لور کې ملي دفاع وزارت نګدي سل جری بزمه کل لري چې په د غزمکه کې خوښه څلور زره خام دکانونه جوړ شوی او خلک به کې وړوکی کاروبار کوي د نور الله په نوم یو دکاندار چې په دې سیمه کې دکان لري وای دوی په خپل وخت حکومت ته کرایه ورکوي اوس هم شته کرایه لوړه ده خو کچېری په دو طرابې کې نور هم زیات شي دوی بل سخت ستونزو سره مخامخ شي
په دې کې دکانونه د سپرپارټ د مثال هر رقم مواد په دې کې خرڅي او د دکاندور هیڅ ستونزه د حکومت نه جوړه کړه خپل کرایه په ټیم رسولې دو مونږ ته ټیکادور روشي ټیکادور د مونږ نه کرایه غوړي مونږ خپل کرایه په میاشت کې نه شو پوره کوي چې دته ورکو او کدا لوړ شي مونږ ته به څه د خبره مجبور شي مونږ کډه بور کو خو اوس کې افغانستان کې نه اوسېږو وبوزو د ولایت نه
بلخو د خوست مستوفی احمد ضیا ضیاوی
املاکو د قوانینو په بنسټ باندې د وزارت دفاع تقریبا سل جره مځکه سي شل قرارداد کیږي دا لالوړاندې د عوایدو د لوړتیا په خاطر باندې او د کاري فرصتونو د ایجادولو په خاطر باندې اعلان باندې ورکړل شوی ده چې په دېرشمې په ورځ به خیره سره داوطلبي وسي په ډېر شفاف ډول باندې
د خوست ښار په حکومتي ملکیتونو کې داسې مهال د دوکانونو د کرایې پر سر د خلکو او دوکاندارانو اعتراضونه راپورته کیږي چې مخکې هم ځایي ادارې او خلکو د سبزۍ پر منډۍ د ښار په تفریحي پارکونو او د نورو قراردادونو پر سر جنجالونه لرل
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې نور کو بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
پرون په ترکیه کې د ولسمشری او پارلماني انتخاباتو ورځ د ولسمشری د انتخاباتو لومړنۍ غیر رسمي پایلې ښیي چې رجب طیب اردوغان د 25% نه زیات رایو په ګټلو سره بریالی شوی دی رسمي پایلې به ښایي نن اعلان شي اردوغان لومړی د وزیر اعظم او د 2014 کال راهیسې د ولسمشر په توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې د ترکیې په سیاست کې برلاسی رول درلودلی صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورسره بلې زیاتیږي یو آزموینه وه اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړې که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړې نو انتخابات دویم دور ته تلل اخو د ترکیه د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم خود چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقی ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلې او د خلکو جمهوریت غوښتونکو ګوند هم 50% رایې اخیستې اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ
کالبی دویګلارم نه محبتله حرمتله سلامور
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه میومنه هله ده نننی انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی غیر رسمي نتایج خي چې خلکو ماته جمهوریت ریاست او اجرایی مسولیت را وسپاره په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقی ګوند او جمهوریت غوښتونکو اکثریت رای خپل کړی
یاسما ګوروي کونسونده ده چوک بیوک بیر سورمولوک یوکلدی
د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رای ګټلی هغه رای چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دی په پرونی انتخاباتو کې څه باندې 3 میلیونه د رای په شرایطو برابر او ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید خو د خلکو دیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنی شوی په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په بریکړه لټاکلې موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول د هغو تعدیلاتو لمخې چې په 2012 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پښتنې ورسته د ترکیه په اساسي قانون کې راغلل ترکیه له پارلماني نظام ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول د تعدیلاتو لمخې د صدارت څوکۍ لمینځه زی او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پښتنې ګروګنې محدودېږي تمه ده د قانون د تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوی کاری دورې تر پایل وروسته اجرا شي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میڈیم ویوز پاکستان یا ویش شارٹ ویوز دولت ذرا یو سلو دیرش پینزل ذرا دری سو شپیت او پینزل ذرا و سو پینز پنزوس اردن کو د خبرونه نیمای برخه ته رسیدلی او سترته د خبرونو لنډیس وړاندې کوم. د پاکستان امنیتی چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال رادیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه کې وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. استخباراتي سرچینو مشال ته ویلي د برید پیل وسلوالو کړو خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لورو ته هم تلفات اړولې دي. د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کوي. په سواد کې د سیلګرۍ سند سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي حیات الله حیات سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې دوی به په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت کوي او په افغانستان کې به پارلماني ټاکنو ته لاره برابره کړي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په همو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان غټون کې اعلان کړی دی. لدی سره د انتخاباتو دوهم پړاو ته تګ امکان ختم شوی او نوموړی ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کورنۍ او سوداګرو ته ویلي چې که 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې پرون شپه انګلستان پاناما ته د یو په مقابل کې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. کولمبیا له پولینډا لوبه د صفر په مقابل کې په دریو ګولونو وګټله او د جاپان او سینیګال ترمنځ لوبه په دوه ګولونو برابر پاتې شوه. دا لوبې په مسکو کې ترسره کیږي او نن به یوراګوی د روسیې، سعودي عرب له مصر او هسپانیا له مراکش او ایران له پرتګال سره مخامخ شي. خبرونو لندیس مورید اوریدونکو په دینی مای کې را سره رپورټونه نشته خو دوه ونیس پروګرامونه دی. روښانه مستقبل چې منور شای وړاندې کوي او ستونزې او سرکار چې کوربه مجید بابر دی. دوه خبرونه تاسو یو په بل پسې اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په خبرونه کې به تاسو اکثر خبرونه او رپورټونه اورئ چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي چې لوجې د سیمه شاته پاتې او د ستونزو سره مخامخ ده. خو ځینې خلک دا نظر هم لري چې پښتانه د تعلیم سره ډیر شوق نه لري. که څه هم دا خبره په پوره توګه سمه نه ده، خو د پښتنو ځینې هغه ځوانان چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنیادي ستونزو سره مخ وي او بیا یې هم د تعلیم سلسله پر مخ روانه کړي وي، دا ثابتوي چې که څوک غواړي نو د سختو نه په سخت حالاتو کې هم د علم رڼا ترلاسه کولی شي. زیاتره خلک دا ګیله هم لري چې سکول او کالج ترې لرې وي، نو هغه ځوان چې په لسګونو اعلی تعلیمي ادارې یې په گاونډ کې وي خو چې د ګرځېدلو قابل نه وي نو هغه به څه کوي؟ همدغه پښتنه مو د پېښور ښار د اوسیدونکي احسان الله دانش نه وکړه چې په یوه حادثه کې یې د نامه نه ښکته بدن کار نه کوي. هغه اول د خپل هغه عمر ذکر وکړو چې کله روغ وو. وای
سکول کې زه د اووم نه تر لسم پورې زه کمانډر وم د ټولې سکول. هغې سره سره به ما په کې د لپیاتي دا چې دعا وي سهار ټایم کې دا به مې کوله، اسمبلي به مې هم کوله. هغې نه سره به مې د سکاوټ کمانډر هم وم په دې سکول کې، سکاوټ کې د والیبال په کې کپټن وم. او په تعلیمي لحاظ سره دومره زیات قابل نه وم، خو بیا هم داسې سیکنډ تھرډ پوزیشن باندې بیا هم راتلو، فرسټ باندې راتلم. خو زما د لوبو سره انتهایي شوق و چې زه به د اتم کلاس نه به زه پاسېدم. چار بجې به پاسېدم او تر لسمه پورې به زما دا روټین و.
نوموړی وایي ناګهانه یې ژوند د حادثې ښکار شو چې د یو ملګري نه په خطایې کې په ډز ولګېده او د ژوند سفر یې لکه چې ودرېد.
ناګهانه ما سره دغه ډیسبلټي وشو او ما ته ډاکترانو دا خبر وکړه. نو دوه کالو پورې خو بس ما صرف ژړل او ما ډېر زیات مې همت مې بس خراب و. ما ویل چې یاره زما څه خیالات و را وشو راسره سنه میل په دې ویل چې یار کې به زه اوس داسې توره وکړم چې یاره زه به ورکې مخکې لاړ شم. هغه وخت سره ما په میټرک مې پاس کړی وو چې ما سره دغه واقع وشوه. هغې نه پس بیا پیراپلیجیک سینټر دی حیات آباد فیز فور کې دغه هسپتال دی اوس هم په کې فیزیوتراپي کېږي د دغه کسانو. هغلته ما ځان نه زیات زیات مزدوران وکتل دغه پیرالایز وکتل نو ما ته یو قسم حوصله مېلاو شو. هلته سایکاټرسټ هم دي چې هغې دومره موټیویشن تا کې راولي چې تا ته وایي چې یاره ته اوس مطلب مخکې ژوند به څنګه تېرې او تا ته ټیکنیک وښایي په دغه هسپتال کې چې یاره اوس خو ځان څوک مړ کولی نه شي او په بل به ځان بوشتې هم نه.
احسان الله دانش زیاتوي تعلیم سه چې د ژوند امید یې هم پریښی و خو د لږ ډېر علاج او د کورنۍ او یارانو دوستانو په مرسته د سمودې نه پس یې بیا ځان کې همت پیدا کړو.
بیا هغې نه پس په تقریبا 88 کې اوسو نو په 92 کې بیا ما دوباره تعلیمي سلسله شروع کړه چې په هغې کې مې د فرسټ ایر دپاره داخله وکړه. د هغې کې پاس شوم نو روریان مې ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره دا وګوره بیا خو په دې دوه کې هم څومره همت وکړو. نو ډېر کور کې ډېر لوی خیرات یې وکړو نو ما ته دومره همت او حوصله پیدا شوه. ما یاره دا خو چې دې دومره خوشحالېږي په دې نو بس بیا ما وروسته نه دي کتلې او تر ایم اے ماستر پورې ما ایم اے پښتو وکړو او ورسره مې کمپیوټر کلاسز کې هم داخله واخیسته. هغې کې مې انفارمیشن ټیکنالوژي کې مختلف قسمه کورسونه وکړه چې په هغې کې د ایم ایس آفیس شو دغه هغه وخت سره پکې کو بول او بیسک اوس خو ورکې نوي نوي راشي پلس پلس او راشي نه راوته ورسره دې کې هم اپډیټ شوم.
نوموړی وایي چې د تعلیم ترلاسه کولو سره یې حوصله ډېره جګه شوه او د نوکرۍ لټون یې هم شروع کړو. دی وایي
دغسې مې تعلیم نه پس مې بیا په دې پی ټی سی ایل کې مې یو ټرای وکړه چې هغې کې په 97 کې بیا برتی شوم. کمپیوټر باندې زه خپل دا ټوله ډیټا سیټ کوم چې کوم مالي فایل ته ځي زموږ د دې ټوله ډیټا او چې کوم مطلب څومره بل څوک جمع کړي لکه دې ته ریوینیو انسپکټر ورته وایي او ورسره په هغه کې مطلب ریکوري هم کوو او ورسره په کمپیوټر باندې کار هم کوو. نو اوس پورې د پی ټی سی ایل کې نوکر یم او خپل جاب کوم. زما 14 سالو شو تقریبا.
نه یوازې دا بلکې احسان الله دانش وایي چې د لوبو سره شوق یې هم بیا د سره شروع کړی دی. نوموړی زیاتوي
شکر الحمدلله څنګه چې تاسو ما وویل چې یاره د لوبو سره زما ډېر زیات شوق و. په 2000 کې ما یو ټي وي کې یو پروګرام کتلی و چې هغې کې د سیالکوټ یو کس ما نو سم نه هېرېږي چې هغه پکې ټیبل ټینس کولو په ویل چیر کې. نو ما ویل چې یاره دا خو چې دي ټیبل ټینس زه به هم یو ټرای وکړم. نو ما هم دا پریکټس شروع کړو د ټیبل ټینس. نو هغې کې بیا 2003 کې نېشنل چمپیونشپ کېدو په دې حیات آباد کې دلته یو سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس ټیسټ پای او په 2003 کې ما بیا دا ټایټل وګټلو او 2003 کې څه کوي چې یو سپوري په آباد کې کې د نېشنل چمپیونشپ او 2004 او 2005 لګاتار تقریبا تر اوسه پورې د پاکستان نمبر 1 پلیئر یم نېشنل چمپیون. او دې کې په 2006 کې ما یو ملیشیا ته یو ټور والو چې په هغه کې ما ډېر میچونه ګټلي وو بلکې آسټریلیا ون ته ټیم مې یو میچ لټلی وو او هغه مهنت چې ما کوم کړی وو د ګیمز لپاره ما ته هغه پاکستان کلر هم پورې میلاو کړو.
نوی کول او په خاص توګه هغه ځوانان چې د وړو وړو مسلو له وجې تعلیم پریښوي هغوی ته په خپل پیغام کې نوموړی وایي
خو گفتار هغه چې تړونه د کردار سره وي او چې په کردار اثر انداز نشي گفتار څه معنا په کار دی چې ذهن د چا کار کوي نو هغه مطلب ورسره کولی شي خپل سټډي دی کوي مطلب ټیچینګ کولی شي هغه بلته سمه لاره کولی شي. کوم زمونږ په ملک کې اوس دا حالات داسې جوړ شوي دي چې یو ټینشن او دا یو کریټ شوی دی. نو الله تعالی دې دا اول حل کړي او بلکې مونږ چې خپله یو قدم نیو شت کړی نو دا حالات څه شي بدلې دی. دا چې کومې خبرې دي لکه دې کې اوس دا روغ شو غیبت شو دغه شیونه مونږ ځان ساتو بلکې دا ډېر لالچ رس بل د یو انسان د سبق نه پاتې وي. نو هغه لپاره ښایي چې څه هنر زده کړي لکه داسې مازغي چې هغوی چېر زما سبق زما په مزغو کې نه کېږي نو هغه دې داسې هنر زده کړي لکه درزیتوب دې زده کړي داسې نور سکل داسې وکیشنل ټرینینګ دي وکېږي مطلب دا دی هغه
خپل ژوند په خپل بایزه تیر کی بجې د دې چې هغه یو بل تلاس نیسي او مطلب د خیر په طریقه باندې بیا ژوند تیرې نو داسې ژوند نه ډېر سړی خدای وساتي.
احسان الله دانش چې څوارلس کاله وړاندې د دوست له لاسه په خطا کې په ډز لګېدلی او په خپو معذوره شوی دی وایي معذوره نه دی بلکې هغه خلک معذوره دي چې تعلیم او کار روزګار نه کوي. نوموړی زیاتوي د وخت د تقاضو سره سم او کامیاب ژوند تیروي او له ژوند یې دا زده کړه کړې چې په یو حال کې هم حوصله بایلل نه دی پکار. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو د دیونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ کې یو تن تعلیم او ترقی کول غواړي نو چې حالات هر سرنګوي پکې د ځان لپاره د پرمختګ لار وباسي. په دې خبرونه کې مولدا سي ځوانانو سره خبرې کړي چې بدني مازوري لري خو دا غي باوجود یې ځانونه بریالي کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په سوات منګوره کې د مازورانو لپاره یو شخصي اسپیټال چلوونکی ډاکټر حسین احمد وای په ماشوموالی کې د پولیو یعنی ګوزان ناروغي لوجه په دواړو خپل مازور شوی دی. دا چې د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د کوم مشکلاتو نه تیر شوی دی په دې پښتنه نوموړي مشال ریډیو ته ویل
زما سکوت د دې پنځه قدمه مزله را مجنه زو اته کینه سم ما بده موکرا بیا ز سکوت روان شوم جی بیا روان شوم بیا غلړم لږی بجی سکوت ته ورسېم زمانه به اسن نشي وا او زه به لیټ ورسېم بیا ز بهر گیټ کې ولاړو مې کله اسن نه ختم شو هر څړې به خپل خلاص خلاص لاړو زو بیا په کلار لاړم بیا چې وکړه جی ریسس شو جی د باغ کې ما به بهر نه شو راوته چې څوک را ټیلر مې کې څوک ارتاو نه کی او څو زما جی سر شپاله زه ستګ دې کې ما چې کله راتاو شم جی زما سر ما چې بیا چې بکله زما د سکول ټوټي شو نو بیا به زمونږ یو ملګری مو چې هغه به سکول ته راوستم بیا چې زمونږ کله سکول کې زمونږ ګراوند نه و نو بیا زم چې بکله اگزام نو به درېم چت به د قسمتې نه زمونږ هغه چت ته پړوي هم نه وینو اندر پیو د درګي اندر پیو هغه ته به ځاته نه شم زه درې ملګرو به شریکه وخې جوړم بیا چې به وختم نو بیا به راګورې نه شم نو بیا به اور راګور کړم په ډېر تکلیفات باندې ما دا سبق ویلې په ډېره غریبۍ کې په لږ ډېره باندې یو نه بل نه پیسې راغلې چې پاکي ما سبق ویلې.
حسین احمد وایي د مشکلاتو له وجې د تعلیم سره شوق او مینا ورځ په ورځ زیاتېده او د دولسم نپاسې ځان لا د تیب شوبه خوخه کړه ځکه چې دا یې لوی ارمان وو چې د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي او نن سبا هم په دغه کارونو کې بوخت دی.
نو الحمدلله ما در سره دا وعده کړې وه چې کله زه ډاکټر شم نو زه به فری ټریټمنټ کوم فری میډیسن به ورکوم خلکو ته. نو الله تعالی هغه وکړه جی زم نن یو هسپتال کې ناست یم د هغې نه تنخواه نه لم دا زما درې میاشته فری آف کاسټ کار کوم فری آف کاسټ مریضان ګورم. زما سره چې زما یو بل داسې سیستم دی چې کوم روغ خلک دي د هغې نه ټول نما سی وي جمع کړي دي او زه مختلف ادارو ته هغه ورکوم او هغې له جاب ګورم. داسې سټوډنټ هم نهسته دي چې هغه د ویلج سایډ نه راغلي په سیټي کې په سکولونو کې سبق وایي مونږ دلته کې دي
د پختون قام په نامه خپل پیغام کې نوموړی وایي
خپل قوم ته پختن قوم ته دا پیغام ورکوم چې اول د فرست اف آل دی خپل ځان وپېژني جاري خپل دوست او دشمن وپېژني او غټه خبره دا ده چې دی د خپل طاقت ته ځان خبر کړي. پختن قوم څونه طاقت دی دی عملي کار ته شروع او بل دا پیغام ورکوم چې په فارن کنټري کې چې سپیشل پرسن ته کوم مقام حاصل لري کوم عزت ته خبر کوي موږ ته هم هغه شان د مقام ته شي اخر له دې موږ ته ګوډ شل بنوم نوې او موږ ته دغه قدر او دغه عزت راکړي چې کوم په فارن کنټري کې حاصل لري.
حسین احمد پخپله مازوره ده په سوات پنګوره کې یو شخصي اسپیټال چلوي او د نورو مازورانو وړیا علاج کوي. نو موله د انساني خیر خېګړې په یو شمیر نور منصبو هم کار کوي او دا نظر لري چې هر تن څه صلاحیتونه لري او د یوې مازورۍ لوجه د خپل نور صلاحیتونه لپامنو باسي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1. دا شمېره تاسو ته بیا تکراروم 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 0 1 2 1 او اوس پل قربا منور شاته اجازه ورکي خاد او آباد اوسئ.
مشال بنوم
ساتو دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې باوري چې سخت کال هم په پاکستان کې وړو کې اختر په یو ورځونه لماندلې شو. د پاکستان مرکزی روتيرال کمیټې د شوال د میاشتې نخکار کې دوله وجی د جون په 14 او د پیښور د قاسم علي خان جماعت د غیر حکومتي روتيرال کمیټې د سور لسو شهادتونو پر اساس د جون په 15 د اختر اعلان وکړو چې له وجې د تیرو کلونو په څیر په دغه هیواد کې ولس په دوو مختلفو ورځو اختر ولمانځلو. دا چې په یوه ورځ ولې په ټول پاکستان کې اختر نه لمانځل کیږي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
اختر نن په سرکاري توګه خونه ده خو چې کوم پېښور اعلان شوی ده په هغه توګه باندې دا خلک کېږي مال دي
پرسنر علیزی کلایا او نور زینا الٹی نن عید نه ده شوی د دغه سیمو خلک وایي چې دوی به روحیه د هلال کمیټه سره یوځای عید کوي.
مکار دادی کی زمین ریاستی پاکستان یو ہلال پالیسی جوڑا کی وا ہلال پالیسی داسی په خطه کې چې اخباری نو پاکستان کې به هم اختر وي.
په دوو مختلفو ورځو د اختر لمانځلو په اړه د مونږ د همکار سلام محسود برابر کړی دی راپور تاسو په امرا ګرځوم.
د پښتونخوا صوبې په ډېرو سولي سیمو کښې د کم کې عید خوښي لګیا ده لمانځله شي خو ځینې بیا داسې سیمې هم شته دی چېرته چې خلکو نن هر روژه ساتلې عید به سبا د هفتې په ورځ لمانځي. د قطبي سولي وزیرستان په ټولو سیمو کښې دا وخت د عید خوښي لګیا ده لمانځل شي. د دغه خوښۍ په باره کښې د سولي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډې یو اوسېدونکی حبیب وزیر د دغه خوښۍ حال په دارنګ بیانوي.
انګور اډه کې عید ده یو شاخوا شولي دی دا زما ګرونه دي اختر لمنځ دی انګور اډه کې هم عید ده په ونه کې هم عید میز اختر لمنځ وکړه په کلي کلي ګرځي د اختر ماړۍ خوري خلک خوشول دی
په دغه حوالے سره د لکی مروت نه د شاکر بیٹھانی خبر هم وار وای.
دلته اختر نن په سرکاري توګه خونه ده خو چې کوم پېښور اعلان شوی ده په هغه توګه باندې دلته خلک کېږي مال دي لکی مروت نورنګ نیم کبایي سیمه مثال فار لګي چې کوم ورته وایي په دې علاقې شهید ده بانو شهید ده دلته لکی مروت سے جای په جای کړي داسې څه دي چې هلته عید نن نه ده مثال بدر کې دلته پیزو جای په جای نور کړي دي او بېګه چې کله د عید میاشتې لیدو اعلانونه وسله خلکو دومره زیات فایرنګ وکړه چې په دغه خپل ژوند سمې داسې فایرنګ نه دی لیدلی چې په هغه کې لکی مروت ونډه کلن ورته یي چې دغسې یو ماشومه هم پاک رسېدلې ده هوایي فایرنګ نه ښه.
د کورمې توتکیل یا پر چنار نوتلی خبریال علي افضل افضل د کورمې او د ورکزای ضلعو د عید حال په دارنګ بیانوي.
د کورمې جنسه سادی پیر کئیم منځنۍ کورمې مختلفو علاقو کې همدغه شان د اورکزای جنسه غلجو ډبوري او په نورو علاقو کې زیاتره اهل سنت قبایل اوسېد زلې شي خو په کومو علاقو کې چې اهل تشیع اوسېږي لکه پرسنار علیزی کلایا او نور ځایونه هلته نن عید نه دی شوی د دغه سیمو خلک وایي چې دوی به روحیې د هلال کمیټې سره یوځای عید کوي. لکه عالمانو نه مو اورېدلي دي چې د عید ورځ روزه نیول یا د روزې په ورځ عید کول دا یو لویه ګناه ده، نو باید داسې ترتیب جوړ شي په راتلونکي کې عید هم یو ځای شي. نو دې لپاره څه مخنیوی پکار دی چې په راتلونکي کې دغه خوشحالۍ مسلمان په یو ځای وکړي؟
دا د یادوي چې د ډېر اسماعیل خان او ټانک په سیمو کښې نن عید نشته. البته د ټانک په یو کلي شیخ اوتار او ځینو نورو ځایونو کښې عید دی. په دغی رنګ کوهاټ او انګو په ضلعو کښې په دغی رنګ صورت حال دی. ډېرو خلکو نن او ځینې به سبا عید لمانځي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د رویت هلال کمیټه د پرېکړو او په پاکستان کې په دوو مختلفو ورځو د اختر کولو دا ستونزه مې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین ډاکټر قبل ایاز مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په پاکستان کې په دوو مختلفو ورځو د اختر لمانځلو په اړه اسلامي نقطه نظر څه دی؟ نو نوموړی وایي
دا ډېر تازه ښه سوال دی. دا یقینا چې دا طلایي ستونزه ده او اصولا خو په موجوده حالات کې په کار دا دی چې حکومت کومه کمیټي جوړه کړې ده د مفتی منیب په قیادت کې، باید چې دی هغه اعلان ټول ملک ومني او پرائیویٹ کمیٹی چې دی چې مثلا په پېښور کې یا په نور ځایونو کې دي لانگ اعلان ہونے کی ہو دلتا دیا دے مفتی منیب ہم یو ستن لشتے کہ آیا دا دی نیاشتے دی دل کی دی دا تو پاکستان کے ضروری دی او کا زمون دا فقہ بالخصوص تی جمہور فقہ دے خلقو حنفی فقہ اگر دا اجازت ورکوی کہ گرد منطقہ خطہ یعنی ریجن بخل مطلب حیثیت باندے تو ان سے او بیا روزہ او اختر دی ریجن یعنی د منطقې مطابق وکړي. نو په کار دا دی چې زموږ ریاستی پاکستان یو هلال پالیسی جوړه کړي. وا هلال پالیسی داسې وي چې په خطه کې چې روزه وي نو په پاکستان کې به هم روزه وي او په خطه کې چې اختر وي نو پاکستان کې به هم اختر وي. ما امید دا دی چې دې سره به مسله حل طرف ته لاړ
شي. ډاکټر صاحب، د دغې پالیسۍ جوړولو دپاره هغه کوم ضرورتونه دي چې په کار ده چې دغه پالیسۍ جوړه شي او تر دا مهال جوړه شوې نه ده؟
او دا بدبختي ده زمونږ چې ولې زمونږ د قانون د مذهبي امورو وزارت په دې کې ناکام شوی دی. په کار دا دی چې مذهبي امورو وزارت یو بل راوړي او هغه بل د هلال پالیسۍ دپاره جوړ شي او هغه بل بیا پارلمان پاس کړي او یو پالیسی ریاستی جوړ شي. په هغې باندې دومره غټه د رویت هلال کمیټې ضرورت هم پېښ نه شي او د موسمیاتو چې کوم وزارت دی یا ذمه دار اداره ده هغه او بیا یو کس وي چې کوم ماهرین دي هغوی به کافي وي چې هغه وګوري چې په علاقه کې په منطقه کې څه صورت حال دی او هلته څه اعلانونه دي او د هغې مطابق بیا د پاکستان حکومت هم اعلان وکړي. نو دا اوس پاتې ده بل د نوي پارلیمنټ ته په کار ده چې دې طرف ته راشي او یو پالیسي جوړه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر هم یې او دغه هم یو آئینی اداره ده. اسلامي نظریاتي کونسل په دې مسله کې کوم رول لوبولی شي او که لوبولی شي هغه به څه رول وي؟
بالکل، موږ خو څه مخکني څه سفارشات موجود دي خو اوس زمونږ خیال دی چې دا مسله اوس ډېره کړکېچنه شوه. مونږ کوشش کوو چې کوم زمونږ آئینی منډیټ دی چې د قانون سزا طرف ته تجاویز ورکړو. نو انشاءالله په آئنده اجلاس کې زمونږ خیال دی چې د دې باره کې مونږ حکومت ته څه قانون سازی تجویز کړو او یو پالیسي چې کومه ده د هغې څه سفارشات هم تیار
کړو. ډاکټر صاحب، څه خلک دا ګڼي په دې سوشل میډیا باندې دا خبره ده چې اوس هغه وخت دی چې ساينسي آلات شته او ساينس ډېره ترقی کړې ده، دنیا ډېره ترقی کړې ده او اوس دغه رویت هلال کمیټه له پکار دي چې د هغې ساينسي بنیادونو پر اساس باندې خپلې فیصلې وکړي. نو تاسو ګڼئ چې دوی هغه ساينسي خبرې د پامه غورځولې دي؟
او یقینا چې کوم ساينسي سهولیات دي هغه خو به یقینا مونږ به هغو ته پاملرنه کوو. لکه مونږ ته به وښودل شي چې دوی د میاشتې تخلیق خو شوې ده، پیدا شوې ده، خو دا د دې قابل نه ده چې په انساني سترګو په بشري سترګو ولیدل شي. خو په بشري سترګو آیا لیدل په پاکستان کې ضروري دي؟ او که چېرته په منطقه کې که بل ځای ولیدل شي نو بیا هم اختر او روزه کېدلی شي. نو که چېرته مونږ دا ستونزه یو ځل خلاصه کړو بیا به دا سوالات مونږ ته نور را پیدا نشي.
اسلامي حوالې سره په بشري سترګو لیدل او د فلکیاتو د علم مطابق د دغې هلال پیدا کېدل دا دواړه خپلو کې تضاد لري که نه؟ په دې باندې مونږ کولی شو چې خپله روژه وخت
استضاد نه لري. تخلیق چې دی تخلیق خو وشي خو که چېرته د هغې رویت نه وي لکه په بشري سترګو باندې نشي ولیدله نو بیا د رمضان یا د اختر یا د نوې میاشتې اعلان نشي کېدی. نو رویت چې دی لکه په بشري سترګه لیدل دا ضروري دي. خو په بشري سترګه په پاکستان کې چې کوم سوال پیدا شوی دی دا دی چې زمونږ مرکزي رویت احلال کمیټي دا وایي چې یاره دا بشري لیدل په پاکستان کې ضروري دي. صحیح اسلامي پوزیشن دا دی چې اس پاکستان کې ضروري نه وي بلکې په منطقه کې که چېرته هم ولیدل شي خواہ په قطر کی دبئی کی اماراتو کی ترکی کی وہ پاکستان کے اعلان کے بلے شی ذکر جدا یو متلانا یو یونٹ پہ
او ک اولس د بار بار د مرکزی رویت احلال کمیٹے د دغه خبر نه دو درې ورځې پس بیا خلک او ویني بیا خلک دا وای چې یره دا د دو ورځو نه دا یا د درې ورځو احلال نه دی او د هغه نه پس بیا د اولس اعتماد په دغه رویت احلال کمیټه کم شي نو بیا اولس ته اسلام اجازه ورکړي چې هغه په خپل مختار باندې د نورو کمیټو خبر ومني.
دا خو لږ معقوله خبره نه ده ځکه چې د میاشتې غټوالی یا کموالی چې دی د هغې خو خپل یو تخنیکي منازل دي. نو ضروري نه ده چې میاشت غټه وي نو دا بیا د دومه ورځې وي. هغه کله صورت حال داسې وي چې د هغې تخلیق مخکې شوی وي خو د دې قابله نه وي چې په بشري سترګو ولیدل شي نو یقینا دومه ورځ هغه غټه وي. او اصولي پوزیشن دا دی چې اوس ریاست کومه کمیټي جوړه کړې ده په کار خدا دی چې د هغې کمیټې اعلان مونږ ومنو. خو چونکې اوس په مرکزي کمیټې د خلکو اعتماد نه دی پاتې شوی ځکه چې د دوی پالیسي صحیح نه ده. پالیسي دا په کار ده چې مونږ صرف دا پاکستان ته محدود نه کړو بلکې چې کومه زمونږ فقه دی حنفي فقه د هغې مطابق ګرد علاقه چې کومه ده هغه مطلع ده یعنې یونټ دی. نو که چېرته مونږ دې طرف ته راشو نو دا مسله به از خود حل شي او د دوی دومره غټه رویت احلال کمیټه ضرورت به پېښ نه شي.
استاذ په نظر باندې اسلامي نظریاتي کونسل که په دې کې کم رول لوبوي نو هغه رول آیا حکومت به ومني؟
نو مونږ زمونږ چې کوم آئینی منډیټ پہ آزاد چې مونږ د قانون سازی لپاره تجاویز ورکول شو یقینا مونږ به دا تجاویز ورکوو او بیا به کوشش کوو چې حکومت دې طرف ته راشي چې د دې مسلې حل چې دی دا همدغه ده چې ګرد منطقه مونږ یو یونټ ومنو او مونږ خپل اختر او روژه دا د علاقې سره او د خطې سره وابسته کړو یقینا چې په پاکستان کې به یو اتحاد راشي. او که چېرته مونږ کامیاب شو چې دوی د اخلو د پوهې د خبرې طرف ته راولو نو ماته امید دا دی چې آئندہ پارلیمنٹ به د دې لپاره قانون سازی وکړي.
ډاکټر صاحب تاسو خپل هم یو مذهبي سکالر یې د مذهب نم خبر یې بل تاسو ساینسي علوم هم ویلي دي سخت کال چې کوم اختر شو د هغې په اړه باندې ستاسو خپل رائے څه ده؟
زما ذاتي رائے خو دادا زما ذاتي رائے چې اختر د جمعې صحیح وو ځکه چې په ګرده منطقه کې د جمعې په ورځ خو بیا هم چونکې مونږ د یو ریاست بشندګان یو نو زما خپل د ریاست سره وابستګي به ماته دا ووایي چې بیا باید په کار دا دی چې مونږ اگر چې صحیح اختر د جمعې وو خو چونکې ریاست اعلان د هفتې وکړو نو مونږ ته د هفتې په ورځ اختر کول په کار.
اوس ریاست باندې که د ولس اعتبار دا خبرې چې راغوي د ډیرو کلونو دغه چې دا خو سنای مثلا نه د ډیرو کلونو دغه خبره را روانه ده که ریاست باندې ولس اعتبار پری دی اسلام سوي چې را بیا تخپل ځان لا فیصله کولای شي مذهبي حواله سره
نو بیا تفریق مړي په کار خو ریاست زور ور کول په کار دي چې ریاست سره ملار تراش
ولس په څنګه زور ور کولای شي
نو امدا غدل قسم دې ما گزارش وکړو چې مونږ اوس کوشش کوو چې یو قانوني سفارش وکړو چیرا دے دے پارا باقاعدہ قانون سازی ہوشی اور یو بن جو شی اور آگے نہ بیا پارلیمنٹ تک راشی اور دا ایکٹ صورت والی اس رقم رویت احلال کمیٹی روانہ دا دے دے پارا ہیس بن یا ایکٹ نشتا اس قانون سازی نشتا ماہس کو یو آرڈیننس باندې دا روانہ دا
بل اسلام دا شہادتون پاڑا باندے سوائی سو کوئی چیرا شپک شہادتون پکار دی او سوگ دا وی که یو قسمی نو آگا کولی شی چیرا خپل شہادت بیان کی دا شہادت امنل شی
اخیر برا ہو علماء وائی چیرا جی چکلا وریز نوی او مطلع صفائی نو تعداد غٹ پکار دے جن غفیر پکار دے او چکلا وریز وی نو یا محدود شہادتون ہم کافی دی خو بہرحال آ خبر خو دلتا دمرا غٹ اہمیت نہ لاری دلتا زما پہ نظر کے غٹ خبر ادا دا سیاست پالیسی سدا اوس افغانستان مثلا یو پالیسی جوڑا کرے دا نو انت چرتا ہم دا مسئلہ ناراضی زمون پہ ملک والے راضی
نو نو تاسو گنی چیر تاسو کم سفارشات ورکوی نو آغا سفارشات کی بس سی کتاسو لست ہوئی
من پوڑے سادہ سفارش ذہن کے دے اور جنا علماء سرم ما خبرہ کرے دا آغا دا جی زمین پالیسی چی کم حنفی فقہ دا آغی مطابق پکار دا و آغا دا دا چی گرد منطقہ من دا یوزی نوٹی صاحب کو اور من دا آغی مطابق تا آغی سرم من خبرہ اختر ہو رجا و بستا
اوریدون کو دعوت نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر وغوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارد کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 21 21. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.